شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د پاناما اسنادو لپاره یو رکنی جوډیشل کمیشن جوړولو فیصله کړې ده، کوم چې به پاناما اسنادو کې مخې ته راتلونکي انکشافاتو پلټنې کوي او کمیشن ته د عدالت اختیارات ترلاسوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس د پاناما اسنادو معامله عدالت ته راوړلې شوې ده، نو په کار ده چې سیاسي بیانونو او تقریرونو کې هم د احتیاط نه کار واخیستې شي او دې لړ کې سیاسي مشورولۍ لا د خپلو ګوندونو غړو او ورکرانو ته هدایت کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې د یاد اسنادو پلټنې کولو سره سره حکومت لا پکار دي چې خپل پام دی اولس سره تړلې شو یو شمیر نورو معاملاتو حل طرف ته راوګرځوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت لا پکار دي چې د توانایي بحران خاتمه سره سره معاشي استحکام، د صنعتونو بحالۍ، سرمایه‌کاری کې اضافه، د ګرانۍ خاتمه او بنیادی سہولتونه دی اولس ته ورکړي چې ورته اسانتیاوي ترلاسه شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا. ورسپانه لیکي چې تحریک انصاف د ایوي مودي راهسې د وزیر اعظم او د هغې د خاندان د پلټنو غوښتنه کوي او دې لړکې یاد ګوند په یو شمیر ځایونو کې جلسې جلوسونه هم وکړل. ورسپانه لیکي چې ملک د انتشار نه بچ کولو لپاره پارلمان او عدالت ښه ځای دی. که اپوزیشن د حکومت نه څه ګیلې وي، نو د حل لپاره دې په سړکونو د جلسې جلوسونو کولو په ځای د پارلمان او عدالتونو مخه وکړي. ورسپانه لیکي که اوس د پاناما اسنادو په حق له د عدالت څخه هم فیصله راغله، نو حکومت او اپوزیشن لې قبلول پکار دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي نه ډډه وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی چې په حکمرانانو د درغلو او یا نور څه تورونه لګېدلي دي، نو زر تر زره دې انکوایري مکمله کړی شي چې د اپوزیشن لخوا یو وار بیا د احتجاجي تحریکونو نوبت را نشي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي دا انکشاف کړی چې په سند صوبه کې د قدرتي ګیس درې نوې ذخیرې موندلې شوې دي، نو په دې وجه سخ کال بعد د ګیس په نرخونو کې د اضافي ضرورت نه راپیخیږي، نو یقینا چې دا د ټول اولس لپاره یو ښه خبر دی. ورسپانه لیکي چې په موجوده وخت کې قدرتي ګیس په ټول ملک کې د ټولو زیات استعمالیدونکي کم خرچه ایندن دی، خو د تیرو څو کلونو راهسې د بجلی سره سره اولس د ګیس بحران سره هم مخ دی او د بحران مخنیوي لپاره حکومت د یو شمیر ملکونو سره معاهده هم کړي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا معاهده په خپل ځای، خو په فوري توګه د ملک دننه د ګیس نوې ذخیرې ولټول شي چې د دې مسلې شدت را کم کړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان میرمنې شربت ګلې د نیول کېدو او په افغانستان کې په اربونو ډالرو مرستو کې د درغلو په اړه جلا جلا مقالې خپرې کړې دي. د دغو دواړو مقالو لنډیز له ګل ایاز اورو.
ګارډین ورځپاڼې لیکي د دریو لسیزو وروسته اوس هم په دې ځمکه مشهور افغان میرمنه شربت ګله بې کوره ده. شربت ګله څو کاله وړاندې د جنگ له وجې پاکستان ته کډه شوې وه او کډوالو کیمپ کې ژوند کاوه. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې تېره اونۍ شربت ګله په دې تور ونیول شوه چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېږي او اوس ورته سزا ورکولو نه داسې ښکاري چې هغه په دې نړۍ کې یوه غیر مطلوبه کډواله ده. ورځپاڼه لیکي چې شربت ګله په 3 میلیون افغان کډوالو کې یوه ده چې په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. هغه کونډه او یتیمه ده او پاکستان ته په ماشوموالي کې کډه شوې وه چې ټول ژوند یې هلته تیر کړو. نوموړي په خپل سر د 3 ماشومانو کفالت هم کولو. ورځپاڼه لیکي چې شربت ګله یوه بهادره میرمنه ده چې په سختو حالاتو کې د خپلو ماشومانو کفالت وکړ او په خپل ځان یې ډیر زیات تکلیفونه تیر کړل. ګارډین ورځپاڼې دا مقاله تر عدالتي فیصلې مخکې خپره کړې ده، خو د پېښور یو عدالت د جمعې په ورځ شربت ګلې ته د 15 ورځو د بند سزا اورولې ده. بلخوا هم ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د درغلیو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې په افغانستان کې یو وزارت که د یو کلي اوسیدونکو ته د سکلو اوبو پروژو معنی کار شروع کول غواړي، نو دا هله ممکن کېدی شي چې شخصي کمپنۍ د هغه ځای واکمنو سره ښې اړیکې ولري. د مثال په توګه د هغه سیمې د پارلمان غړي، مقامي انتظامیه او یا د پولیسو مشر د کار ورکولو اجازه ورکوي. ورځپاڼې کې کچري د ټیکو په بولۍ کې دوی ته برخه ورنکړل شي، نو بیا په غیر قانوني توګه له هغو ټیکهدارانو پیسې اخلي. ګارډین ورځپاڼې لیکي چې په افغانستان کې موجوده واکداران 15 کاله وړاندې واک ترلاسه کړی دی او له هغې مودې راهیسې نړیوالو ورسره په اربونو ډالرو مرستې کړي. د دغه مرستو بنیادي مقصد امن بیا ودانۍ او ریاستي ادارې پیاوړي کول وو چې د جنگ له وجې تباه شوې وي، خو په دې کې زیاتره مرستې ضایع کړل شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې په موجوده ناامنیو کې اسلامي دولت او طالبان وسله والې ډلې هیواد لپاره دومره لوی ګواښ نه دی چې څومره اداري فساد یا کرپشن دی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د فرانس پولیسو د جمعې په ورځ د مرکز پاریس شمال لوري ته د کډوالو یو لوی کیمپ خالی کړ. دا ګام د پاریس له لارو کوڅو څخه د کډوالو د راټولولو او پناه ځایونو ته د هغوی د انتقال لپاره د فرانس د حکومت د هوډ ټینګوالی بلل کیږي. رضوان مراد پر دې اړه د فرانس پریس ایجنسی رپورټ وړاندې کوي.
د پاریس پولیسو د جمعې په ورځ د دې ښار په شمالي برخې ستالینګراد کې د کډوالو یو لوی کمپ وتړو. 3,300 کډوالو پناه غوښتونکي ځانګړو پناه ځایونو ته انتقال کړل. د پاریس د شمال دا سیمه د کډوالو تمځای او د موقتی کمپونو مرکز بلل کیږي. د فرانسې حکومت د پایتخت پاریس له لارو واټونو څخه د کډوالو پر راټولولو وروسته تر هغې پیل وکړ چې دوه اونۍ وړاندې د دې هیواد په ساحلي ښار کالی کې د ځنګل په نوم د کډوالو ستر کمپ ویجاړ کړ. د ستالینګراد په سیمه کې د کډوالو د تړل شوي کمپ یو افغان کډوال 28 کلن خالد ویل، نه پوهیږو چې چیرته وړل کیږو، خو ماته زما اسناد مهم دي چې اراسره دي. د دغه ځوان افغان کډوال په وینا له یوې میاشت را په دې خوا دلته په یو خیمه کې شپې سبا کولې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولانج منه کړې ده چې د پاریس له ټولو برخو به د کډوالو کمپونه لرې کړي او د هغه په خبره کډوالو ته به غوره هرکلی وړاندې کړي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس د جمعې په ورځ په پاریس کې خبریالانو ته ویل چې موږ باید دا مسأله کنټرول کړو. دا هغه په خبره د دې کډوالو وضعیت خراب او د زغم وړ نه و. په همدې حال کې د بشري حقونو مدافعین وایي که څه هم فرانسې د کډوالو لپاره یو څه ګټور ګامونه اخیستي، خو دا اجراءات کم او ټکنی دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د کډوالو او پناه غوښتونکو له سترې څپې سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې وایي له 2014 میلادي کال راهیسې تر اوسه شاوخوا 1.5 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو په وینا زرګونه کډوال اروپا ته د رسیدو په هیله د مدیترانې سمندرګي د توپاني څپو ښکار شوي دي.
دا و رضوان مراد چې تاسو ته تفصیل وړاندې کولو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کراچۍ کې اوسیدونکو شاعرانو او لیکوالانو وایي چې دوی ټول د غریبې طبقې سره تعلق ساتي او کچري یو کتاب چاپوي نو دا غي لپاره اکثر په خپل منځ کې پیسې راغونډوي، خو بیا هم څوک د دوی کتابونه په پیسو نه اخلي. دوی دا ګیله هم لري چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار بلل کیږي، خو بیا هم دلته میشت پښتانه پښتو نشي لوستلی. له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د کراچۍ په باچا خان مرکز کې د لیکوال او شاعر سرور شمال د شاعرۍ د لومبي کتاب سندریزی ساندې د مخکتنی ورستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت په کراچۍ کې میش شاعر زرجان مداخل ویل چې دوی دا خبره په خپل منی چې په دې خار کې په لکونو پښتانه آباد دي، خو خپل ژبه نشي لوستلې او نه د پښتو کتاب اخلي.
کراچۍ کې اکثره شاعران چې دي هغه مزدورکار خلک دي او داغه وز دستنه رسې چې کتاب چاپ کی، او بیا چې هر کله کتاب چاپ کی یاد یو ټولنې یا اجتماعي چنده معنی لگا دا به زو ما کا بدنی وي په دې طریقه باندې کتاب چاپ کی، او چې کتاب چاپ شي نو د افسوس خبره ده چې بیا دا غیر وستون کې نه هر څوک کراچۍ د پښتنو یو غټ خار یادېږي، خو بیا هم دا خبره یک سب کو چې پښتانه پښتو نشي لوستلی او هغه پښتو کتابونه هم نه اخلي او دا بیا
د سندری د ساند لیکوال او په کراچۍ کې د مدور عاصمې شاعر او لیکوال سرور شمال مشال ریډیو ته وویل چې د دوی کتاب که څه هم څوک په پیسو نه اخلي، خو د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره به دوی خپل نثري او نظمیه کتابونه چاپوي.
موږ دا نه غواړو چې پښتو ورکه شي او د هغې نه پښې د پښتون نامو نشان دی. موږ دا غواړو چې پښتو ژوندۍ او پښتو ډېره خوږه ژبه ده، او زموږ دا کوشش دی زموږ خپل چې څومره زموږ وسره شي زموږ د پښتو شاعرانو چې لکه دا ژبه مخ په وړاندې باندې بوځي د خپل د بچو هغه وړی دغه کوي او کتابونه پې چاپ کوي او په مفتو کې خلکو نه ورکوي ډالۍ کوي.
د مخکتنی پر موقع د خار بیلابیلو لیکوالانو د سرور شمال شاعرې سره سره په خار کې روانې ادبي هلې ځلې وستایلې او ناستو خلکو ته خپل شعرونه هم واورول. پر دې موقع د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکتر حمید خټک ویل چې دوی باچا خان مرکز کې هر قسمه ادبي هلې ځلې کولو ته هرکلی کوي او چې څوک هم دلته کوم ادبي دستور کوي دوی به ورته په خوښۍ سره اجازه ورکوي. د غونډې په پای کې سرور شمال خپل کتاب راغلو میلمنو ته ډالۍ هم کو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوس وخت شوی دی د هفته وار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې دا ځل د بلوچستان د ژوب سیمې د ژوند ژواک او جغرافیې په اړه درته معلومات درکو. دا پروګرام هر هفته ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړوي.
مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې د ژوب په اړه تاسو معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ژوب د جغرافیا او هلته د میشتلویو قبیلو په اړه واورې. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت سیړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو. او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورې. د خبرونې پایل د ژوب لا جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. په دې اړه لا ځایي لیکوال داود بخت مندوخیل سره وژغیدم. داود بخت مندوخیل د ژوب جغرافیا داسې بیانوي:
افغانستان شمالی جنوبی وزیرستان یا دوانه سیمه ده. بیا لاندې چکم دی په ګومل ځان په عدد کې بیا د مشرق خواته ټانک سیمه شروع کیږي او پر څنګ باندې بیا په زابل څنګ باندې بیا د شیرانی ضلع ده. د سویل خواته چکم دی د دې نیمای کې حصه د مرغه کبزی ده او مرغه کبزی هم په ژوب کې ده. بابل او مرغه کبزی هغه سرکت چکم دی دا مرغه کبزی بیا ختمیږي پر لورلای باندې. د لورلای سره د دې بارډر دی مستر سره او بیا هلته پرډپ باندې کجری یا هغه سره کنګری سره او بیا د مسخیل سره د دې سکم دی پر تنګي باندې د دې علاقه د لاسي د مسخیل سره یعنی مسخیل ضلع کلاسیکلان ضلع او ټانګ ضلع او وزیرستان او کمردین افغانستان او بیا د کلاسیکلان ضلع د دې په منځ کې شو.
نوموړي د ژوب د انتظامی جوړښت په اړه وویل:
انګریز له وخت څخه د لډېره وخت ژوب د دې مرکز دی او مخکې کوم د دې تحصیلونو کې لا سپلا یا مسلمباغ یا سب کې سیل کمرګین یا سب کې سیل لکبند نه او کوم دی دا کوم دی د ژوب خپل تحصیل کوم یو د ضلع ژوب دی او یو کوم دی کمرګین کاریز دی او سب کې سیل کوم دی هغه لکبند دی. بس دا د وخت کمرګین کاریز یا تاکر خورستان ته
داود بخت مندوخیل په ژوب کې د میشتو قبیلو په اړه داسې راته وویل:
په ژوب کې شپږ قبیلې کومې دي؟ دا د ژوب خپلې قبایلي یا ځایي قبیلې ته ورته ویل کېږي چې په خوا له زمانو راهیسې پراته ول نه چې د چا نه ناګل څنګه او ملک یې. په دې کې مندوخیل، کاکړ، شرانی، اریپال، لون او صفای. بیا پات کې کوم دي دا چې شرانی زنجلا سن او اریپال او شرانی زنجلا سن خو له دې سره سره په دې ژوب کې کوم پښتانه دی چې ویږي په دې کې له خیلم څخه نافر هم څخه خروپ هم څخه ترکی هم څخه او د تاڼی هم څخه کمن خیل هم څخه. نو دا اوس نورې ځایي قبیلې چې کومې دي کوچنۍ کوچنۍ قبیلې په ژوب کې د دې قومونه تر څنګ اوسېږي.
نموړی ویل چې هلته د نورو مذهبونو خلک هم ستا خو شمیرې کم دی.
په ژوب کې عیسایان هم ستا او بالمیک هندوان هم ستا چې بالمیک دي کنه په هندوانو کې بالمیک هندوان او هندوان هم ستا عیسایان هم ستا دا نور دا سیکان او دا خلک هم ستا.
ژوند ژواک
د ژوب د ولس پر ژوند جواک می د یادې سیمې پر ټولنیزو چارو له نظر لرونکي ډاکټر کلیم الله سره خبري وکړي. ډاکټر کلیم الله هلته د خلکو د خوشحالیو د موکو او لمنځلو په اړه وویل:
د لوی اختر او د کوچنی اختر چې کوم زمور اسلامي خوشحالي دي یا مذهبي خوشحالي دي هغه زمور د کلچر حصہ هم وشدل ده د کلتور حصہ هم وشدل ده په لوی اختر کې یا په کوچنی اختر کې دوی خوشحالي هم جوړوي او ودونو کې چې زمور د روب د خلکو د کلتور یو حصہ ده په واده کې دي اتڼ هم کوي نشانه بازی هم کوي او پکنیک او دا شان هم پکې کوي په سیر تفریح باندې وځي او هم دا چې په د سیاسي پارټیانو یا د مذهبي پارټیانو شکمه وروځي وي هغه هم د پرشو جوس خروج باندې جوړوي.
ډاکټر کلیم الله وویل چې د رو په ولس کې د غم او یا بد ورځې پر مهال کلک یووالی موجود دی.
ټولنې له طرفه د خلکو له طرفه له هغه کور سره یا له هغه کام سره چې هغه غم راغلی وي د اګر د معاشره ور طرفه د رو خلک ور سره شریک وي دریر وځي د پاتا مسلسل خلګ راځي کایو سره یو ور راغلی وی دو ور امر راځي درې ور امر راځي په کور کې غم ور سره شریک وي هغه کور کې اظهار همدردی د پر ورځي په خیرات کې حصہ ور سره اخی په بل کې حصہ ور سره اخی
نموړیا یو بیلګا دا سی وړاندې کړه
دا اوس ریسنتلی زمور د وکیلانو د 8 اگست واقعیا وسو د روب دوه وکیلان پکې شهیدان شو په دې کې د روب ټول خلک زړه پاور نه دي شهیدانو سره لکټې دا روب تطلم د روب خلک بهر راته وتی دا د شهیدانو د جنازې سره ګډ لاړ د شهیدانو کورو ته بیا ګډ په حیدرا کې ورته شهري کو بیا درې ورځې مسلسل ځاله ته پایدرا کې یم په داکور کې هم کور کې د روب خلک راتله دالته دي په مشترکه دواز هم ورته کولې نصيحت به ورته کولې دا غم چې پرتا کې ونه دي پرګړ روب یا پرګړ د پټه باندې دي.
ډاکټر کلیم الله وویل د روب خلک په اونۍ کې یو ځل لکارونو د ځانو ساکولو لپاره په سایل وځي
د اتوار او د جمعې پر ورځ کته لاړ شي په دا پکنیک پوینټ باندې ځای نه پیدا کړي دا خلک ورځي هلته پکنیک جوړوي اتڼ کوي نشانه بازی کوي د شپې تر اتو بجو تر نو بجو په هغه کوم چې پکنیک پوینټونه دي په دریاجو په غاړه باندې یا په چولیاجي کې یا د بابړو په خوړه کې یا په سرکاري جنگل کې یا د دانا سر ته خلک دي دا پکنیک پوینټونه تقریبا له خلکو ځخه ډک دي.
نموړي ویل چې کڅ هم په سیمه کې د سختدریزي له عمله په ژوب کې هم د پخوا پرتلز غم او باور کم سوې دي خو بیا هم د ملما خیال ساتل کیږي
اوس خلک هر څوک چې ناوله د سړی وي هغه ته د شک په نظر ګوري د شک په نظر په دې وګوري چې دا کې مختلف واقعیات شوي دي یقینا نه د خلکو دا شک زیات سوې دي د موجوده حالات سره چې د تخریب کاری ځخه یا د سیز غورلو ځخه خلک په دې ځان ګوري چې دا څه نیوي د میلمه په شکل کې یو تخریب کار په کلی نه رانه نو دی واقعي هم په شار کې وي که په کلی کې وي خلک ول دي سره ډیر احتیاط کوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې د ژوب د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې له دې سیمې سره اړه لرونکې ډاکټر شهلا سره مرکه وکړه. ډاکټر شهلا وای په ژوب کې د میرمنو ژوند هغه سي نه دی لکه څنګه چې په کار و. دا وای هلته تر ډیره حده د میرمنو یوازې د خوراک او جامو بنیادی خیال ساتل کیږي او میرمنې په همدې ځکه خوشاله وي چې نور څه لیدلې نه وي. د ډاکټر شیلا په وینا بدلون په تعلیم راځي او هلته تعلیم ته خاص پاملرنه نه کیږي.
زموږ په ژوند کې خو تعلیم سي کم دی اوس د مخ کې په لحاظ سره لیش کې شوې دي خو په سکولونو کې زموږ ټیچري خوسته لیکن اورځینه مطلب په هر ورځ نه اورځینه هر ورځ دوی پراپر کلاسونه یا خو د تنخواه به ورځ را نږدې سي دا وري سي.
ډاکټر شهلا وویل چې په ژوب کې زیاتره خلکو ته دا یو عجیبه خبره ښکاري چې خپل خور او لور ته په جایداد کې برخه ورکړي.
دا چې شهر جنادر خاص کړه د زمور د کیپیکی علاقې خلک کوم زموږ په علاقې کې خاص په ژوب کې نو حالت چې د دوه خلکو خبرې د زموږ مدوخي کاکر مرانه علم واورند سي دا خبره دا سي عجب ورته پریوسي شپل رونه هم سه چې خپل بچیانو د پاره خپل یو ځای جوړ کړي دا سي شهر جنادر لیکن حق یې نه غني سي حق ورکو هم حق وی غني لکه کارونه تي سي او کې انجن ته دی او کې دا سي.
نموړي هلته په کور دننه له میرمنو سره کې دونکو توپیری چلن داسې بیان کړ.
داسی دیر کورو په باره کې مال ویلې سي د غوښي بور سي پور سي نه نو دا غوښي سي تقسیمینو د الکانو وند زیاتې اول سړیانو ته ورکی سي نارینه فارغ سي له غوښو ځخه نور ک په دې کې کو څه وکړ نو مطلب شد غوانه نه لري کاغه پروچ ډوډۍ کښنه سره هیڅ خبره نه.
ډاکټر شهلا وویل د دوی په سیمه کې خلک هڅه کوي چې په خپلو کورنیو کې دننه ودونه وکړي، کوم چې د دې په وینا د صحت لپاره ډیره تاواني خبره ده.
اول دا د سیمه په علاقه کې هر انجلۍ په کور کې دوی ودونه ورکړي، اکا ول ورته کښېنې، هر دوم په هر کور کې دا کیسه روانه ده. دا باید چې دا شی بند شي. یو خو د ولور سیستم نه پکښې کې پیسې نه پکښې راځي او په خرچه نه پکښې انجلۍ چې لوبغاړی په هغه کې خامخا د دوی خرچې مرچې ډېرې زیاتې شي.
ډاکټر شهلا وای د کورنۍ بدلون د میرمنو له تعلیمه پیلېږي او په کار ده چې خلک د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
الکان خو بیا هم مشر تللی سي، کار کولی سي، بې ګینټۍ والی سي، بېلتون والی سي، مطلب باید سي د نجونو تعلیم سره الکان هم زیاته وي. په دې سي نجلۍ که هر څومره ښه تعلیم یافته سي بیا هم پر دې باندې له هر طبقې څخه تعلق لري، لیکن په دې باندې ډېر زیاته ستونزې وي. دا ستونزې مخې ته ګوري نو باید چې د نجونو تعلیم سل پرسنټ وي. په کور کې باید چې پلار اول حق لور ته ورکړي، دویم حق د تعلیم زوی ته ورکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د زراعتي چارو کارپوه رضا محمد وایي د ژوب خاوره د صوبې د نورو پښتنو سیمو پرتله ډېرې اوبه لري او ډېره زرخیزه ده. نوموړي هلته د کېدونکو فصلونو په اړه وویل:
په سبزي کې اول دی مټر دی، بېنډۍ ده او پالک دی، تورۍ ده، کدو درې سره قسمه پکې کاږي، او بینګن دی، ټماټر دی، کریلا ده، کیره ده، لیسن پیاز خو بیا بیا ډېر په وافر مقدار کې پکې کاږي. په سیریل کراپس کې خې گندم دی، باجرا ده، جو دی، ماش دال دی او مونګ دال دی.
رضا محمد وویل چې په ژوب کې یو شمېر میوې په پراخه پیمانه کېږي.
په میوو کې سیب دی، یو شفتالو دی، او زردالو دی، خرمانی، او انګور دی، انجیر دی، الوبخارا، انار، الوچه، هندوانه او خټکی هم ډېر کاږي.
هغه وویل د ژوب د سیمې خلک چې بهر وتلي دي په هغوی کې زیات په کراچۍ او متحده عرب اماراتو کې میشت دي.
نومیالی د دغه سیمې
لیکوال او شاعر داود بخت مندوخیل وایي چې ژوب د پښتون افغان په تاریخ کې نومیالی خلک زژولې دي. هغه د ځینو سیاسي شخصیتونو یادونه کوي.
په سیاسي توګه باندې ژوب واره پټه ته او پښتنو ته هغه رهنماګان یا مسلیدشي پورتوي ډېر خلق یې ورکړي. اوس که موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټي راواخو، د دې کوم دي سیمې د کې چیرمن کوم دي، دا د ژوب دي پریم مندوخیل صاحب، د جمعیت اسلامي چې کوم غولي نائب امیر نو صوبایي نائب امیر چې اوس وخت مړ شو، مولانا عبدالحی مندوخیل، دا ډېر لوی خلک چې زولې دي په سیاست کې.
داود بخت مندوخیل وویل چې ژوب د ادب لپاره هم خورا زرخیزه سیمه پاتې شوې ده. نوموړي د دې سیمې د ځینو ادیبانو نمونه داسې یاد کړل:
د ادب په ډګر کې کوم دی؟ دغه مولانا رحمت الله مندوخیل صاحب دی. تاریخ افغان باندې هم کار کړی دی او کتابونه یې چاپ کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي په مذهب باندې هم، په ادب باندې هم. کنه چې اوس خوا چې په میدان کې نشته چاپ نه دي نمایي، دا چې مولانا رحمت الله پر څنګ باندې سای کمال الدین چې مخکې مایات کو، دا هم په ادب کې ډېر کار کړی دی، خاص کر په سوچه تورو کې او په پخوانی متلونو کې. د دې علاقې چې کوم هغه دي فولکلور کې ډېر کار کړی. بیا په هغه زمانه کې یو زموږ مشر استاد شیخ صاحب خان مندوخیل، دا موږ تقریبا د ژوب چې کوم ځوانان دي دا ډېر روزلي وو. نو بیا یو په ژوب کې عبدالغفور حنفي دی، خو د توسیع وو، خو لیکن زه به یې کوم پښتو د لې پښتو زده کړې او د لې مشاعرې اول وخت په ژوب کې چې کوم ترهي مشاعرې شروع شوي دي په اویایمه لسیزه کې، نو هغه د دې په وجه باندې دا شاعران راپورته شول.
اوس کوم ځوانان دې تکړه ځوانان دې شاعران په روپ کې راځي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ژو په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولري خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
زما جانان زما سکون دے رازی بکلا زی بکلا زما جانان زما سکون دے رازی بکلا زے پستر گلار سارم رازی بکلا زے د پاکلا نغواڑم رازی بکلا زی بکلا خوال کراغ زما سمب خمار شما خوال کراغ زما سمب خمار شما گور مات د نظر بلی لمبے کا مالی بنے کا یار مالی بنے کا مالی بنے کا یار مالی بنے ہائے مالی بنے کا یار مالی بنے کا مالی بنے کا یار مالی بنے